و جلوگیری از او بر ما معلومات داد.
السلام علیکم د مزدیګر شپګ بجې شوې تاسې ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې به اوري چې د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي افغانستان د کورونا وایرس لکبله ل یو ملي ګواخ سره مخ دی. خلومره لاند خبرونه د خبرونو سرټکی د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي افغانستان له یو ملي ګواخ سره مخ دی او کوارته جدي پامونی شي لوی ناورین برامنسته شي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه کسانو سره د قانوني برخورد خبرداري ورکړی چې احتکار کوي او له هیواده د باندې به واوري چې ایران کې یوازې نن ورځ د کورونا وایرس له کبله 199 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل د امیرختیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي افغانستان له یو ملي ګواښ سره مخ دی او کوارته جدي پامونی شي لوی ناورین برامنسته شي. فیروز الدین فیروز نن د دوشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د کورونا یو وشت مثبت پیښه ثبت شوی او یو هم تر څیړنې لاندې ده. خغله فیروز زیاتوي افغانستان په روغتي استراري حالت کې دی او ټول روغتي پرسونل له دې وایرس سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې قرار لري. د وای موګلی او ملي تهدید سره مخ یو د امیرختیا وزارت لدې بدی پدې سره د مبارزې یو مهم ادرسته پر خلکو هم غکوم چې هر یوم یو ورسنه شي، هر یوم یو روختي مبلغ شي، زموږ سره پیغامونه نور ته ورسوي او پر عمل وکړي څو خپل خلک لدې شرط خو شغور. د امیرختیا وزیر داسې مهال د ملي تهدید خبره کوي چې په تیرو 8 اقتصادونو کې په افغانستان کې د کورونا لس مثبت پیخي ثبت شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کورونا وایرس له کبله د پوهنې وزارت باید د ښوونځیو د رخصتۍ یاد دی رخصتۍ د مودې غزیدو پر مهال د زده کوونکو بوخت ساتلو په خاطر د تدریس لپاره پر مشخصې برنامې کار وکړي. ارګ په یو وخت پر کړې خبر پاڼه کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ویډیو کانفرنس له لارې د پوهنې وزارت له مسؤلانو سره په خبرو کې ویلي پوهنې وزارت باید د کورونا وایرس احتمالي خپرېدو په خاطر د ښوونځیو د رخصتۍ پر مهال د پوهنې ټلویزیون له لارې د لری زده کړو یعنی انټرنیټ پر برنامې تمرکز وکړي څو لممکنه لارو څخه د زده کوونکو د تدریس سلسله د وام ومومي. سچینه زیاتوي ولسمشر محمد اشرف غنی ټول خوونکو ته ډاډ ورکړی چې د خوونځیو د رخصتۍ د یاد رخصتۍ د غزیدو په جریان کې به معاشونه په خپل وخت ورکول کیږي او هیڅ سره ځنډ به پکې نه راځي. ارګ د ولسمشر غنی له قول لیکي محمد اشرف غنی هم دا ډول د پوهنې وزارت مسؤلانو ته لارښوونه کړې چې د نوي خوونیز کال پیر سره سم باید هر څه ژر د پوهنې وزارت اصلاحي بسته عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټول هغو کسانو ته چې په بازارونو کې د خوراکي او نورو توکو احتکار کوي خبرداري ورکړی چې له قانوني چلن سره به مخ شي. د وزارت نن په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي یو شمیر سوداګرو په بازارونو کې خوراکي او د ژوند د نورو لوبړنیو توکو په برخه کې احتکار کړی او غواړي چې دا توکي په لوړه بیه وپلوري. یاد وزارت وایي دا کار د قانون خلاف او جرم شمیرل کیږي. د سرچینې له قوله کورنیو چارو وزارت ټولو پولیسو ته امر کړی چې له هغو کسانو سره قانوني چلن وکړي چې په بازار کې احتکار ته زمینه برابر کړي. د کورنیو چارو وزارت وروسته تر دې دا اقدام کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو او د یو شمیر بندرونو تړل کېدو له خبر وروسته په بازارونو کې د خوراکي او نورو توکو بیې پورته شوي. د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي که چیرې افغان حکومت او سیاسیون د سولې په اړه وخلو نه شي طالبان به په خپلو اهدافو کې بریالي شي. رحمت الله نبیل په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د سولې په اړه لا هم شکونه شته او د افغانستان خلکو ته رښتیا نه ویل کیږي. ښاغلی نبیل پر سیاسیونو هم نیوکه کوي چې د ډیرو غونډو سربیره هم د سولې په اړه یوه روښانه دریز نه دی پیدا کړی. د وای زموږ سیاسیونو کار څه د یو کال کېږي چې کله دلته او کله هم بل ځای راټولېږي. لوی خبرې کوي چې باید ټول سره راټول شي او د افغانستان ستونزه حل کړي. تاسې خپله د بحران برخه یاست. 50 کاله مو سیاست وکړل خو اوس مو رایو ته وګورئ. د ملي امنیت په خوانی رئیس له سیاسیونو غواړي چې تر هغه یو اجنډا ونه لري له طالبانو سره مذاکراتو ته ولاړ نه شي. له هیواده د باندې دا چې ایران نن په کورونا وایرس د خطر کېدو له کبله د 199 کسانو د مړینې خبر ورکړ. له دې سره په کووید 19 یا کورونا وایرس د خطر کېدو له کبله د مړو شویو شمیره 8350 ته لوړه شو او په دې وایرس د خطر کسانو شمیر اوس 15000 ته رسیدلی دی. په داسې حال کې چې په لبنان کې نن ټول ورځنۍ چارې ځنډیدلې دي او په عراق کې د ګرځبندیز لپاره چمتووالی نیول کیږي. په ایران کې د دې ناروغۍ له وجې له لوړو تلفاتو سره سره په دې هیواد کې ورځنۍ چارې د پخوا په څیر عادي دي، ځکه چارواکي نه پوهېږي چې د دې ناروغۍ د سرایت مخه کومو لارو ونیسی. په همدې حال کې د ایران د شورای خبرګان غړی آیت الله هاشمی ګلپایګانګی د کووید 19 ناروغۍ په نتیجه کې مړ شوی دی. خبرګان هغه ځواکمنه شورا ده چې دنده یې د مذهبي مشر غوره کول دي. د لمړینې سره د کورونا وایرس په ناروغۍ د مړو شویو اوسنیو او پخوانیو جګپوړو چارواکو شمیر 12 ته ورسید. اته اویا کلن آیت الله هاشمی دوه ورځې وروسته له هغه مړ شو چې د کورونا وایرس د ازموینې نتیجه یې مثبت راووته او دی په روغتون کې بستر شو. او د فرانسې قضایي چارواکو د هغه شلو کسانو د محاکمې امر کړی چې په 2015 کال کې په پاریس کې د بیلابیلو ترهګریزو حملو په کولو تورن و. په دې حملو کې چې په یو ځایي او همغږي ډول د فوټبال په یو لوبغالي، څو رستورانتونو او د کنسرت په یو سالون کې وشوي، لږ تر لږه 130 تنه ووژل شول. د محاکمې نیټه چې تمه ده د قربانیانو د کورنیو او خپلوانو 1015 تنو په ګډون کې وښي مشخصه شوې نه ده. په 2015 کال کې د پاریس په ښار کې حمله کوونکي د خپلو ځانمرګو واسکټونو او چاودیدونکو توکو لکه بلا ووژل شول. خو له ډلې یوازې صلاح عبدالسلام ژوندی پاتې چې له دې بریدونو څلور میاشتې وروسته په بلجیم کې ونیول شو. عبدالسلام له محققینو سره له همکاري ډډه کړې او په یوې ځانګړې او یوازې خونه کې ساتل کیږي. د ترهګرۍ ضد څارنوالانو د تیر کال په نومبر میاشت کې 14 تنه چې اوس مهال په زندان کې دي او 6 تنه نور چې تر نړیوالې څارنې لاندې دي په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړل. دا خبرونه ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او د اف ام په 0.5 صفه په شفاف غږ اوریدل شي. کورونا د افغانستان لپاره ملي ګواخ. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي که د کورونا پر وړاندې جدي عمل ونشي ناورین براشي.
ما با یک تحقیق ملی مواجه شده ایم. وزارت صحت عامه یکی از ارگانهای مسئول مبارزه با این پدیده شوم می باشد. بر مردم هم صدا می کنم هر یکتان یک رسانه شوید.
د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل وای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې یو شمیر کسانو ته وسلې وشل کیږي.
شمال که اسلحه یو تعداد دې په خاطر ویشي چې دوی په حق کې بی عدالتی شوي.
په نړۍ کې به مو د کورونا پر ضد د مبارزې له نویو پرمختګونو او ترخواهی د زیانونو په اړه خبر کړو. که وخت ملتیا وکړه ځینې نور موضوعات هم درته خبروم. ملتیا مې وکړئ. زه امید زهیر ملیم او د خپل تخنیکي همکار عبیدالله عبیدی په ملتیا تر شپږ بجو او دیرش دقو په روانه خبري مجله کې ساسي کوربتوب کوو. د خپرونې لومړنۍ موضوع د کورونا وایرس په اړه ده. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي افغانستان له یو ملي ګواښ سره مخ دی او که ورته جدي پامونه شي لوی ناورین به رامنځته شي. فیروز الدین فیروز نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د کورونا 21 مثبتې پېښې ثبت شوي او یوه هم تر څېړنې لاندې ده. بلخوا بیا په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاح کار وحید عمر وای لولویو راټولیدونو دی مخنیوي وشي. وحید عمر زیاتوي د ودونو ټول تالارونه او هوټلونه باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. چو زیاته د خاطر پر دې سپور راپور کې
له هغه وروسته چې په هیواد کې 15 نورې تازه د کورونا مثبت په حساب شوې د افغان ولسمشر ستر سلاکار وای د ټولو عمومي راټولیدونو څخه باید مخنیوي وشي. د ولسمشر د اماډیکو ستراتیژیکو چارو ستر سلاکار وحید عمر د دوشنبه په ورځ وویل
از همینجا میخوایم اعلان بکنیم
لدی زای غواړم ووایم چې دغه پریکړه قطعی ده. لټولو راټولیدونکو چې د خلکو غنګونه په کرامست کیږي باید مخنیوي وشي. زمونږ هیله د کورنۍ چارو وزارت او کابل خاروالۍ نه داده چې دوودونو ټول تالارونه او هوټلونه بند او خپل برنامه په کې لغوه کړي.
خغله عمر وی ټول عمومي حمامونه د لامبو وهنې حوزونه او سوناګانې باید خپل فعالیتونه ودروي او کچا سرغړونه وکړه قانوني چلند به ورسره وشي. د ولسمشر سلاکار وی د برېښنایي پیژندپاڼو د احوال نفوس اداره او پاسپورت ریاست ته هم لارښوونه کیږي چې خپل فعالیتونه داسې منظم کړي تر څو د خلکو راټولېدنې باعث نشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د تازه 15 نورو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. په همدې حال کې په کابل کې وشمیر مدني فعالینو هم نن د یوې راټولیدنې په ترڅ کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. دغه مدني فعالینو له کورونا سره باید ټوکی ونیشي تر عنوان لاندې په دې راټولیدنه کې پر حکومت او ټولو افغانانو غږ وکړ چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره بې تفاوته پاتې نشي. د دې راټولیدنې یو ګډون کوونکی احمد یار بشار:
هدف از کمپاین خیابانی
زمونږ د دې راټولیدنې هدف دا دی چې راځي له کرونا وایروس سره ټوکیونه له هغه باید ځان وژغورو. په دې شعار کې زمونږ هدف دا دی چې هر وګړی کولی شي د ماسک، ویټامین لرونکو خوړو او همداراز د صحت لپاره له سالمې حفظ الصحې څخه استفاده وکړي، او دا د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره یوه اسانه لاره ده.
د کرونا وایروس په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې تېره ورځ افغان ولسمشر د ځانګړي حکم پر بنسټ په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي پوهنتونونه او ښوونځي د حمل میاشتې تر پایه او ورسره ټول ورزشي پروګرامونه وځنډول. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
که څه هم د افغانستان د روغتیا وزیر د کورونا په اړه باندې خورا ډیر اندېښمن دی، خو د کابل هرات پر لوی لاره بیا د مسافروړونکو موټر چلوونکي وایي د ورځې په اوسط ډول 3000 مسافر له هرات، کندهار، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو څخه کابل ته راځي. دوی وایي دغه مسافر د کورونا وایرس د معاینې پرته د 1500 افغانیو د کرایې په بدل کې ځان کابل ته را رسوي. هممهاله عام افغانان هم د کورونا وایرس سخت اندېښمن کړي او د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې په بېغورۍ تورنوي.
په کابل کې د کابل هرات د لوی لارو د مسافروړونکو موټرو تمځای یا کمپنۍ د لوی مسافروړونکو موټرو د ډرایورانو د اټکل له مخې په ورځني ډول له هرات، نیمروز، کندهار، فراه او هلمند ولایتونو څخه شاوخوا 3000 مسافر له دې ځایه کابل ته ننوځي. په دې کې ډیر هغه مسافر دي چې له هرات او یا هم هغه ولایتونو څخه راغلي چې له ایران سره ګډه پوله لري. له ایران څخه راغلی افغان کډوال:
نام ما جان آقا از ولایت
کندوز. زما نوم جان آقا ده، د کندوز ولایت اوسیدونکي. سلور ورځې کیږي چې له ایران نه راغلی. هلته ایرانی ډاکټرانو هم معاینه کړم او دلته افغاني ډاکټرانو هم معاینه کړم. کله چې مونږ د پولي اخیری دروازې ته راورسولو وې ډبولو. هلته ایران کې هم ایرانیان افغانان و هي، هیڅ په کیسه کې نه دي.
موټر چلوونکي وایي ډیری مسافر پرته د کورونا وایرس له معاینې د 1500 افغانیو کرایې په ورکولو سره کابل ته راځي. دغه موټر چلوونکي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیسي.
په ورځني ډول 15 موټر 1400 او 303 کابل ته راځي. هر ولایت ته چې موټر رسیږي سوګي وختنه نه کوي. دغه خلک چې راځي پرته له شکه چې کرونا وایرس لري خو کې نه معاینه کوي.
عام خلک هم دغه وایرس سخت اندېښمن کړي او د عامې روغتیا وزارت مسؤلین د دې وایرس د مخنیوي په برخه کې په بېغوري تورنوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د جدي او لازم اقداماتو خبره کوي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز نن دوشنبه په کابل کې د خبري ناست په ترڅ کې وویل:
نن مو په دې برخه کې یو ټیم وګماره چې د کندهار او هرات ترمنځ له دروازې څخه په پوره توګه نظارت وکړي، او بل پریکړه مو دا کړې چې خصوصا هوایی ډګرونو او لویو بندرونو کې مو داسې ماشینونه نصب کړي چې په کتلوي ډول که خلق راضی هغه بل له هغه ماشین څخه تیریږي، او دالو مونږ سره د کرونا وایرس د تشخیص په برخه کې کومک کوي چې عملا دغه ماشین مونږ د کابل هوایی ډګر او د اسلام قلعه په خارګوټي کې نصب کړو.
په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خپرېدو په حال کې دی او ګڼ شمېر هیوادونو خپلې پولې وتړلې، خو په افغانستان کې له نورو هیوادونو سره د پولو د تړل کېدو څرک نه تر سترګو کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه 21 کس افغانان چې له ایران څخه افغانستان ته راغلي په کورونا وایرس اخته شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوریدل مو چې د هرات، کابل د لوی لارې موټر چلوونکي وایي ډیری هغه کسان چې له دې سیمو کابل ته راځي بیا له دې چې کومه معاینه یې وشي کابل ته رادننه کیږي. یو شمیر افغان سیاستوال وایي له طالبانو سره د حکومت لوري د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. د سیاستوالو د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل له طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوي باید ټول ګډونه وي، خو حکومت ورسره تر اوسه په دې برخه کې خبرې نه دي کړي. بلخوا بیا افغان حکومت وایي له طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوي نهایي شوی او ژر به یې د ترکیب په اړه معلومات له خلکو سره شریک شي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
اوس چې حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د مذاکره کوونکي پلاوي د بشپړېدو خبره کوي، یو شمېر سیاستوال وایي له دوی سره په دې اړه مشورې نه دي سوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان غني حقمل ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې پروسې په اړه له حکومت سره د دغه ګوند له لوري وخت په وخت مسایل شریک سوي، خو له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوي په اړه ورسره هیڅ ډول مشوره نه ده سوي.
په دغه هیئت د تشکیل په اړه تر اوسه پورې لکه څنګه چې په کار و هغه سي تفاهم نه دی شوی. په کار دا و چې د حزب اسلامي سره او په مجموع کې له نورو سیاسي ګوندونو سره د سولې د هیئت د پلاوی د تشکیل په اړه خبرې شوه وای، او له تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ نه و خبرې نه دي شوې.
له دې سره بل سیاستوال او پخوانی جهادي مشر محمد اسماعیل هم وایي چې له دوی سره هم په دې اړه خبرې نه دي سوي، او دا پلاوی باید ټول شموله او داسې کسانی غړي وي چې وکړای سي طالبانو ته د سولې په اړه قناعت ورکړي. ښاغلی اسماعیل خان وایي حکومت باید په ټاکل سویو 15 ورځو کې د وخت له ځای پرته له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي.
نه تنها که با هیڅ کس مشوره نمیکنه،
حکومت نه یوازې دا چې د دې پلاوی په اړه له هیچا سره مشوره نه ده کړې، بلکې غواړي داسې پلاوی طالبانو ته واستوي چې هغوی نشي کولای 40 جګړه پای ته ورسوي. نو زه په دې باور یم چې دا خبرې اترې به د خلکو او افغانستان د سولې په ګټه نه وي.
عبدالله عبدالله ته نږدې کس او سلاکار یې فضل احمد منوی وایي چې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د لوړې مراسم وروسته د مذاکره کوونکي پلاوی د ترکیب په اړه هیڅ بحث نه دی سوی، خو د پلاوی کوم نوملړ چې چمتو سوی هم دی دوی ته د منلو نه دی.
د دغو دوو حکومتونو له جوړښت وروسته د سولې د مذاکراتو د پلاوی په اړه کوم بحث نه دی شوی. تر دې وړاندې یو څه نمونه رد و بدل شوي وو، خو هغه موږ ته د منلو نه دی. د ښاغلي خلیلزاد په راتلو سره به په دې اړه خبرې وشي، خو یو څه چې قطعي دي هغه لس به د ارګ په محور نه جوړېږي.
د ولسمشر غنی د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي چې د حکومت لولوري له طالبانو سره د سولې د خبرو پلاوی انهای سوی، او زر به یې له خلکو سره ترکیب شریک سي.
آیت د منګ لخوا نهای سوی، مشورې پی سوی دي، آیت جوړ ده. هر وخت چې د مذاکرې نیټه او ځای وټاکل سي او قرارداد سي چې آیت د مذاکرې ته حاضر سي، هغه وخت کې به موږ آیت اعلان.
وحید عمر هغه نوملړ رات کړ چې یو شمېر رسنیو خبر کړی چې ګواکې د حکومت له لوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره شریک سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی وخت د همدې میلادي میاشتې په 10 د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني مذاکرات وسي، خو د طالبانو له لوري افغان حکومت ته د 15,000 بندیانو د خوشکېدو شرط ورکړل سو چې د لړۍ لا هم پیل سوی نه ده. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
باندې مې هم یادونه وکړه چې د خبرونې پوګدو کې په نړۍ کې د کورونا وایروس تخته کسانو همدا ډول د دې وایروس لامل د مړو شویو کسانو د شمیر او د نورو موضوعاتو په اړه باندې هم معلومات لرو. په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره په کورونا وایروس تخته کسانو او د دې وایروس لامل د مړو شویو شمیر له هاو چې په چین کې سب شوی واوخت. په داسې حال کې چې په چین کې د کورونا وایروس له ووهان ښار خپور شوی، د دې وایروس مثبتې پیښې په دې وروستیو کې کمې شوي، خو اروپا او امریکا کې هغه بیا په چټکۍ د خپرېدو په حال کې. موامکار نوریاس نوری دغه ټول موضوعات تعقیب کړي او همدا اوس سره د ټلیفون په کرخه ده. نوری صاحب، مهرباني، ورستی جزئیات په نړۍ کې د کورونا او همدا ډول د کورونا د زیانونو څخه څه دي؟
زهرمن صاحب مننه. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې له چین بهر له 8,000 زیات کسان د کورونا پر وایروس اخته شوي دي. روغتیایي چارواکو په چین کې پر دغه وایروس د اخته شوو کسانو شمیر 8,000 تنه ښودلی وو. د نویو شمېرو له مخې دغه راز د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس له امله په نورو نړۍ کې د مړو شویو شمېر هم له چین اوښتی. تر اوسه دغه وایروس له امله 6,514 کسان مړه شوي دي. د دغه ویروس چټکې خپرېدا د نړۍ د اقتصادي رکود خطر زیات کړی، ځکه ډېر سوداګریز فعالیتونه موقتا په ټپه درېدلي دي، او د هېوادونو مرکزي بانکونه هم دې ته اړ شوي چې په مالي بازارونو کې د ویرې د خریدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په اروپا کې چې په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان هغه د کورونا وایروس د خپرېدو د استقل مرکز یاد کړی، ډېرو هېوادونو په ورځنیو چارو او تګ راتک سخت محدودیتونه وضع کړي دي. ډېرو هېوادونه هم د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال پروازونه محدود کړی دي. هسپانیا چې د ایتالیا وروسته ډیر کرونا وایرس ځپلې نن اضطراری حالت اعلان کړ. د دې هېواد ډیرې سیمې به چې د 15 ورځو لپاره قرنټین شوي وي تر یو نامعلوم وخته پورې قرنټین وي، او دغه راز دولت پر دې هم غور کوي چې خپلې پولې وتړي. په هسپانیا کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمېر نږدې 8000 تنو ته رسېدلی او 240 نوي تنه یې هم لامل مړه شوي دي. د راپورونو له مخې فرانسه ښایي د پاریس په ګډون 2 ښارونه قرنټین کړي. بریتانیا چې ډېر فعالیتونه یې بند کړي په پام کې لري پر لویو غونډو بندیز ولګوي. ایټالیا چې له چین وروسته په نړۍ کې کرونا د مثبتو پیښو دوهم ځای خپل کړی، په دې هېواد کې نږدې 15000 کسان پر دغه وایرس اخته شوي او ټول ایټالیا تقریبا قرنټین ده. د امریکا لویو ښارونو د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د یو لړ ټولنیزو فعالیتونو د بندولو اعلان کړی دی. نیویارک او لاس انجلس چې د امریکا لوی ښارونه ګڼل کیږي اعلان کړی چې رستورانتونه، بارونه، کلبونه او تیاترونه به په موقت ډول بند وي. د دغه راز په نیویارک کې دغه بندیزونه تر نامعلوم وخت له سبا عمل کیږي، خو په لاس انجلس کې هغه سمدستي عمل کیږي او د رواني میاشتې تر پایه به دوام کوي. لاس انجلس دغه راز اعلان کړی چې سپورتي جمنازیمونه به هم بندیږي، خو نیویارک ویلي چې د دې ښار عمومي ښوونځي تړي. په لاس ویګاس کې چې د کازینوګانو اصلي مرکز دی او هر کال له 3 میلیونو زیات سیلانیان ورته خلیدنه کوي، ټولې کازینوګانې تر نامعلوم وخته پورې تړل شوي دي. میامی چې د امریکا یو مشهور تفریحي ځای دی او د پسفیک په رخصتۍ کې معمولا محصلین دي، ورځي پولیسو یې ټول سواحل تړلي دي. البته د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې هم اکثره موزیمونه او نور تفریحي ځایونه د رواني میاشتې تر پایه تړل شوي دي. امریکا په اوس وخت کې په نړۍ کې د ډیرو کرونا ځپلو هیوادونو په ډېر کې اتم ځای لري. په دې هیواد کې 3000 کسان پر کرونا وایرس اخته شوي دي. البته د کرونا وایرس خپرېدو چې د نړۍ پر بازارونو یې ډېر اغېز کړی، په امریکا کې به چې د نړۍ تر ټولو لوی اقتصادي قدرت دی، همدغه نوي اقدامات د نړۍ پر اقتصاد لا منفي اغېز وکړي. د اقتصاد د خوځښت او د بازارونو د پیاوړي ساتلو لپاره د امریکا فدرالي خزانې اعلان کړی چې سود به 0% کوي او د ارزښت پاڼو په رانیولو سره به 1 میلیارد ډالر هم بازار ته عرضه کوي. البته د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د غراز په پام کې د وستر صنعتي پرمختللو هیوادونو چې امریکا یې هم مهمه غړي ده، مشران نن دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي پر اقداماتو خبرې کوي. بلې زیر مرکز
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره په کرونا وایرس د اخته کسانو او د دې وایرس له امله دومره شوي او شمیر له هغو چې په چین کې ثبتو اوخته دی. نوریاس نوري په دې اړه د بیا لابیلو هیوادونو د مبارزې لارې چارې او همدارنګه د اوختو زیانونو بشپړ تفصیل راواورو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو واوري د پروان ولایت چارواکي ته د ویچ 13 ورځ په هغه ولایت کې یو پخوانی جهادي قومندان زوی 2 کسان وشلې. د پروان والی فضل الدین عیار ازادي رادیو ته وویل پیخه د دوو غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ شوې چې په پایله کې 2 کسان ووژل شول. د دې ولایت د پولیسو مسؤلان وای د پیخي عاملان لسمی تختی دلې دي، خو مخکې لدی چې د راپور د تخپور کوړاند مې هم یادونه وکړه چې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم یو شمیر کسانو ته وسلې وشل کیږي. خغلی نبیل د دوشن پروس کابل کې وی خبري غونډه کې د سولې پروسې ته اشاره وکړه. وی ویل ک د سولې پروسه ناکامه شي په افغانستان کې به نورې ډلې فعالیت پیل کړي او نیابتي جګړه به دوام وکړي. خو د جمعیت اسلامي ګوند رهبرۍ شورا غړي چې د عبد الله ټاکنیس ټیم غړیتوب هم لري په شمالي ولایتونو کې د وسلو ویش ردوي. خاطر پردې سم دا موضوع تخیب کړي او سره په استودیو کې مې راوړی پردې.
سلامونه تاسو ته زهیر مل سیب ټولو ورېدونکو ته څنګه چې تاسو هم ورته یادونه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په کابل کې د بیغونډې پر مهال په هیواد کې روان سیاسي کړکیچ دوام لکبل اندېښنه وښوده. خغلی نبیل وایي د سولې د خبرو لپاره یو مثلث جوړ شوی چې هر ډله وغواړي د سولې پروسه په لاس کې واخلي. دی زیاتوي د سولې پروسې ښکېلي خواوې ریښې نه لري او حکومت هم هغه ډول مشروعیت نه لري څو د سولې پروسه د خلکو یعنی د سولې پروسې څخه د خلکو په منظمه توګه استازیتوب وکړي. خو نبیل خبرداري ورکوي چې په دې ډول وضعیت کې یو اړخ سره د طالبانو هوکړه به د سولې پروسه ناکامه کړي. د ملي امنیت د پخوانی لوړ پوړی چارواکي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلو د ویش خبره هم کوي. هغه وایي
شمال کې اصلي یو تعداد د خاطر ویشی چې دوی په حق کې بی عدالتی شوی او کچیر دوی چې اقدامات کوي دا د یو ټیم پالیسی نه ده وضاحت در کوم، یعنی دا په دې معنی نه ده چې دوی انتخاباتی ټیم پالیسی بدوي، اما دا څلوېښت کاله د خشونت او اسلحه په هرچا په کور کې او هغه بعض محلي قمندانان او بعض بیرونی کړی په دې کې شاید لاس ولري، اما دا درته ویلی شم چې بله په بعض ولایتو کې متاسفانه اصلاح توضیح کیږي توضیح شوې ده.
د نبیل په خبره د سولې په خبرو کې ټولې خواوې یو لاس نشي، د سولې بهیر به نه یوازې دا چې بریالی نشي بلکې د کورنۍ اختلافاتو سبب به وګرځي چې له مخې به یې په افغانستان کې د ګاونډیو نیابتي جګړه دوام وکړي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله چې ځان په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی ګڼي او د مشر د لوړې مراسم هم ترسره کړ، دوی وایي چې په دې کارونو کې دوی دا ډول پلان یا دا ډول برنامه نه لري. د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا غړی نور رحمان اخلاقي چې د عبدالله ملاتړی دی ازادي راډیو ته وویل هیله مند دی چې خبره د وسلو تر ویشه ونه رسیږي. هغه وایي
امیدوارم کې لجاجت تیمی متقلب وضع به همی سم نبره.
حتی موږ په دې اړه د افغانستان د حکومت سره هم خبرې کړو، د رحمت الله نبیل د روسي سرګندونو په اړه هم د لوی څخه نظر واخلو، خو بریالي نشو. بلې زهیر ملس
مننه. و امریدل چې د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي په شمالي ولایتونو کې وسله ویشل کیږي، خو افغان حکومت په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. وړاندې ما یادونه وکړه چې د پروان ولایت چارواکي تاییدوي چې په دې اړه په 13 ورځ په دې ولایت کې د یو پخواني جهادي قومندان زوی دوه کسان وژل دي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې ورو.
د پروان ولایت چارواکی وای د هغه ولایت د بایان په کلی کې د پخوانی جهادي قماندان خواجه نبی صدیقی زوی فردوس دوه کسان په ډزو وژل دي. د پروان والی فضل الدین عیار د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې دغه پیخه له یوې لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې ده.
بله، هم فرداز بچه پسر خوجه نبی بوده، هم بچه حاجی مهیدین نگه همراه با یک بازیگار روش.
خو فرداز تو خوجه نبی زوی دی، دو حاجی مهیدین دی زوی او دادلو ساتون که سره چی تستون زلاره لا ترمینز لفظش خرد شوی او بیا دواره دو فرداز لخا پردازو بشتل شوی او مره شوی دی. دا پیخه واقعیت لری.
د پروان ولایت مسؤلین وای د پیخ عامل لسیمه تختیدل او پولیس حسی کوي چې جر تر جره ونیسی. د پروان د سیمیزو چارواکو د معلوماتو لمخه 13 ورځ د وجل شوی خپل خپلوانو د چارکار په خار کې مظاهره هم کړیو. له پولیسو غوښتي چې فردوس جر تر جره ونیسیو د قانون منګولو ته وسپاري. د وجل شوی ورور احمد آزادی رادیو ته وویل
دو شهیدان شوی یو د ماماز یو بل می ورور و د خواجه نبی زوی ورسره مخ کیږي دوړه وجنی ټول خلک لی دلای له دولت مغختنه داده چی دولت او د قانون منګولو ته وسپاري.
احمد دا هم وای که حکومت په دی اړه جدي اقدام ونه کړي مظاهره به وکړي او لوی ولارو ته براووزی. په خاطر دې د پروان ولایت په اړه یو لړ خبرونه خپاره شوي وو چې ځینې غیر مسؤولي وسلوالې ډلې پکې فعالیت کوي. د پروان امنیه قومندان محفوظ ولیزاده ازادي رادیو ته وویل که څه هم د پیښه عامل له سیمې تښتېدلې خو پولیسو هسې تیزی کړي چې ژر یې ونیسي.
له سیمې تښتېدلی پولیسو څلورو خواوې محاصره کړي، خلق را سره همکاري کوي، ډیر ژر به ونیول شي، تاسو ډاډمن اوسئ.
په همدې حال کې خواجه نبی صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې د شخړې موضوع مني، خو وايي دا نشي تاییدولی چې زوی په دې وژنه کې داخل و او کنه. خواجه نبی صدیقی وايي د زوی رواني حالت یې سم نه و، خو وايي هر څه چې عدلي او قضایي بنسټونه پریکړه وکړي دا به ومني.
د کندهار په یو زندان کې د یوې مدني ټولنې لخوا کتابتون پرانستل شوی دی. تفصیلي په راپور کې
د پیوان په نوم د کندهار یو مدني بنسټ په یو کمساري ګام کې د لومړي ځل لپاره د کندهار په سربزې زندان کې کتابتون پرانست. دغه کتابتون د مطالعې لپاره 5000 ټوکه کتابونه او د کمپیوټر مجهز لیب لري. د پیوان ټولنې د فرهنګي چارو مشر محبوب مشتاق وایي له دې کار څخه هدف په ټولنه کې د مطالعې وده او د زندانیانو ذهنیت جوړونه ده.
موږ دا احساس کړل چې د آزادو کسانو په پرتله باندې بندیان ډېر مطالعه ته اړتیا لري، ترڅو د دوی ذهنیتونه جوړ شي، د دوی فکرونه جوړ شي. چې کله ټولنې ته وځي هلته ټولنه کې بیا خدای وکړه چې بیا ځلې جرم ونه کړي. نو همدغه انګیزه وه، همدغه غوښتنه وه چې ما د کندهار د مدیر مابس او دلته د ځینو نورو دوستانو په همکاري او غوښتنه باندې دغه چاره مرافیل کړله.
د کندهار د سرپوزي زندان بندیان هم خوښ دي او وایي چې کندهار زندان ورځ تر بلې د زندانیانو لپاره د روزنې په مرکز بدلیدونکی دی.
هغوی په مختلفو لونو او جرمونو باندې متهم شوي دي. هغوی بیا دلته راغلي چې د هغوی داسې ذهنیت سازي یا فکر جوړونې دپاره تر ټولو یو ښه بهترینه وسیله همدغه کتابتون دی چې نن ورځ مانی چې تاسو بله خبره دا ده چې کتاب لوستل یوازنۍ د جرم په بدل کې یو ښه مکافات دی.
په بخنه چې د وخت کموال لکه بل مونږ شو کولای د غراپور ته بشپړ